دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه و لومړی به خبرونه واوري
درمون اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشیرو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د ولسمشیرۍ د څوکۍ ګټلو لپاره 220 ټاکنیزې ډلې د څوکیو ګټلو ته په ورنږدې کېدو دی. ولسمشر ترامپ په محکمه کې د خپلې مدعا د وړاندې کولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د امریکا هغه ایالتونه چې نه په مطلق ډول دیموکراتان دي او نه هم جمهوریت غوښتونکي دي او رایه د ټاکنو په پایلو کې پریکنده رول لري کې لا هم د ټاکنو پایلې روښانه نه دي. معلومه نه ده چې د ولسمشر محکمې ته د تللو معنی ورباندې نوموړي سره په دغه ایالتونو کې د رای په ګټلو کې مرسته وکړي او که نه. له ټاکنو د دوه ورځو په تېرېدو سره سره یو نومان هم د ټاکنو د ګټلو لپاره اړینې رایې ترلاسه کړې نه دي. خو په میشیګن او ویسکانسن ایالتونو کې د ټاکنو ګټلو په ټاکونکي ډله کې د بایډن رای 224 ته پورته کړي. په داسې حال کې چې د ولسمشریزو ټاکنو د ګټلو لپاره د ټاکنو د ډلې 220 څوکۍ اړینې دي. ولسمشر ترامپ تر اوسه د ټاکونکي ډلې یا الیکټورل کالج 214 څوکۍ ګټلې دي. پنسلوانیا، نیوادا، جورجیا او شمالي کیرولاینا هغه ایالتونه دي چې رای شمیرنه پکې روانه ده او د دغه ایالتونو رای د ټاکنو په سرنوشت ټاکلو کې پریکنده رول لوبوي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا په ډیرو ښارونو کې احتجاج کوونکو د احتجاجونو په ترڅ کې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټولو کارول شویو رایو د شمیرنې غوښتنه کړې. پولیسو په نیویارک ښار کې د پور امنه مظاهرو په لسګونه برخوال نیولې دي. پولیس وایي چې د دغو مظاهرینو په مینځ کې هغه وړې ډلې خلکو چې غوښتل یې احتجاج یرغمل کړي د پولیسو سره ټکر کړي او یو شمېر ځایونو ته یې اور اچولی دی. مظاهرینو همدارنګه په شیکاګو، لاس انجلس، پیټسبرګ، سان ډیاګو او نورو سترو ښارونو کې مظاهرې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرمپتیش دفتر سیګار ادا کړی چې د سولې د هڅو سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. سیګار وایي چې له جولای میاشت څخه تر سپتمبره د کال د لومړۍ روبې په پرتله د افغانستان د حکومت د مخالفینو لخوا پیل شوي بریدونه 50% زیات وو. راپور وایي چې په افغانستان کې د ټولو ملکي تلفاتو د 30% مسؤلیت د حکومت د مخالفو وسلوالو او 80% یوازې د طالبانو پر غاړه دی. راپور د امریکا د دفاع وزارت له قوله ویلي چې د طالبانو لخوا د دوی په وینا د تاوتریخوالي د نه منلو کچه د امریکا او طالبانو ترمنځ په بېبرورۍ کې لاسلیک شوې لوزنامه تضیفولی شي. راپور زیاته کړي چې طالبان تاوتریخوالي داسې یوه کچه کې ساتي چې له یوې خوا د دوی او د امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوې لوزنامې په حد کې وي او له بل خوا افغانستان حکومت داسې ډار کړي چې د امریکایي قواو له وتلو وروسته طالبان په افغانستان د ځان په ګټه حالت رامنځته کړي. د افغانستان په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون خبرداری ورکړی چې که امنیتي وضعیت سم نشي نو په کندهار کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو اندېښنه موجوده ده. د کندهار په ارغنداب، پنجوایی، میوند او ژړۍ کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې جګړې زیاتې شوې چې دا مهال تر ډیره د یادو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي قواو په لاس کې دي. په جنوب کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ملکي تلفاتو د څارنې د برخې مسؤول نعمت الله حسنی امریکا غږ ته ویلي چې د جګړو له سیمو څخه بې ځایه شوي کډوال په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. نوموړي زیاته کړې چې د سرپنا په ګډون موسمي ناروغۍ او د اړتیا لومړنیو توکو ته نه لاسرسی د یادو کډوالو اساسي ستونزې دي. حسنی ویلی چې ځایي خلک د حاصلاتو اخیستلو په وخت کې جګړو اړ کړل چې په تش لاس خپلې سیمې پرېږدي او کندهار ښار ته کډوال شي. نوموړي د کډوالو د کاري فرصتونو او د سرپنا د ستونزو د نه حل کېدو په صورت کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړي. په کندهار کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په تېره یوه اونۍ کې تر 2000 زیاتې کورنۍ د کندهار له بېلابېلو برخو څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. بلخوا د کندهار ښار په شمال او لویدیزو برخو ارغنداب او پنجوایی ولسوالیو کې جګړې لا هم دوام لري. د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم مرستیال سرور دانش ویلي چې افغانستان د خوړو د خوندیتوب لپاره ول ډیرو جدي ګواښونو سره مخامخ دی. دانش د افغانستان د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا د دریمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ویلي چې د رسمي شمیرو په اساس دا مهال شاوخوا 14 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري. نوموړي زیاته کړې چې د هغو 14 میلیونو افغانانو له ډلې چې د خوړو وضعیت یې خراب دی، د 2 میلیونو وضعیت داسې دی چې یو وخت ډوډۍ وخوري نه پوهېږي چې سل به خواړه ترلاسه کړي او کنه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې مشري په تیرو 3 کلونو کې افغانستان د خوړو د خوندیتوب په چاره کې د پرمختګ له امله ستایلې، خو ویلي دي چې د خوړو د خوندیتوب نشواله، لوږه او خوارځواکي لا هم د افغانستان پر وړاندې ستر خنډونه دي. د چیلي ولسمشر سباستین پینیرا ویلي چې د کورونا پر ضد د جانسن او جانسن په نوم امریکایي شرکت څخه وروسته د دغه هیواد استرازینیکا شرکت د کورونا واکسینو ازمیښت ته چمتو دي. نوموړي همدارنګ ویلي چې هیواد یې دغه هیواد ته له چین څخه د ورغلو واکسینو ازمایلو ته هم چمتووالی نیسي. بلخوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا پیښې په بېمخینې توګه زیاتې شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا د پیښو شمیر 45,405,315 ته ورسېد او د دغه وایروس له امله د وژل شویو خلکو شمیر 1,214,315 ته لوړ شو. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 40 ساعتونو په ټول هیواد کې د کرونا وایروس 6 مثبتې پیښې ثبت شوي او 4 تنه له دغه وایروس له امله مړه شوي دي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 1,023 او د دغه وایروس له امله د مړو شویو خلکو شمیر 1,544 ته لوړ شوی دی. په امریکا کې د کرونا له پیل راهیسې د سې شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوي دي. د کرونا د تعقیبولو پروژې راپور ورکړی چې په امریکا کې د سې شنبه په ورځ د کرونا له 1,00,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوي دي. راپور وایي چې د لومړي ځل لپاره په امریکا کې 2 پرله پسې ورځو کې د ورځې د کرونا 50,000 ناروغان روغتونونو کې بستر شوي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به د امریکا د انتخاباتو په باره کې راپورټ واوري. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، که څه هم چې د سه شنبه د ورځې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې تر دې دمه د الیکترال کالج تر ټولو زیات اوټونه د ډیموکرات ګوند د کاندید جو بایدن په برخه سوی او د انتخاباتو د ګټلو په درشل کې د ورستۍ نتیجې او د ګټونکو کاندید سرنوشت د نوادا په ایالت کې د اچول سو رایو د اعلانولو سره تړلې دي. د رپورت تفصیل د سید سلیمان شاه څخه واوري.
د سې شنبه د ورځې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د وړونکو کاندید سرنوشت د نیوادا په ایالت کې د رایو د شمیرلو نورستا څرګند شي. د یو ایس ای ټوډې ورسپانې د نیوادا د ایالت د انتخاباتي کمیسون د مامورانو له قوله ریپورت ورکړ چې دوی به لا جلې نه کار وانخلي او په بیړه به د رایو شمیرلو پروسه پای ته ونه رسي. په داسې حال کې چې د نیواډا ایالت د الیکټرل کالج یا د یو ایالت د مجموعي نفوس د شمیر په تناسب د انتصابي ډلې صرف 6 ووټونه لري، ګټلې د ښاغلي جو بایډن لپاره حتمی ګڼل کیږي. د نیواډا د ایالت د انتخاباتو مامورانو ویلي دي چې نن د 5 شنبه په ورځ ناوخته به د هغو رایو د شمیرلو کار بشپړ شي چې د نومبر په 3مه د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې رایې اچونکو د پوستې له لارې لیږلې وي. تر اوسه پورې چې کوم رای شمیرل شوی دي، ښایي چې ښاغلی بایډن جمهور رئیس ټرمپ نه د 8,000 رایو په تفاوت باندې مخکې دی. په عین وخت کې د ای پی خبري اژانس ریپورت ورکړی دی چې د نیوادا د ایالت نه علاوه د جورجیا په ایالت کې هم د رایو شمیرنه دوام لري او د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي نږدې ده. سپینې ماڼۍ ته د رسېدو لپاره د هر کاندید لپاره لاقل د الیکټرل کالج د 290 استازو د ووټونو ګټل حتمی دي. ښاغلی بایډن له برحال جمهوریس او د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ نه د رایو په حساب د ویسکانسن او مشیګن په 2 کلیدي ایالتونو کې مخکې دی او اوس په داسې حال کې چې صرف 3 ایالتونه پاتې دي او د رایو د شمیرلو پروسه پکې نه ده بشپړه شوې او ښاغلی بایډن د انتخاباتو د ګټلو په درشل کې دی. جمهور رئیس ټرمپ غواړي د هغو رایو د شمیرلو پروسه بنده کړي چې د پوستې له لارې لیږل شوی وي. د ښاغلي ټرمپ انتخاباتي ټیم ویلي دي چې محکمې ته به مراجعه وکړي. سم نه درو خانه چې آیا په دې اړه به د خاغلی ټرمپ د مدافع وکیلانو کوششونه د حقوقي نقطه نظر د هغه لپاره ګټو ثابت شي او کنه، او آیا د انتخاباتو پروسې نتیجه به اثر وکړي او کنه. د گریٹ لیکس یا د سترو تالابونو په یالتونو کې د رایو د شمیرل نو وروسته څرګنده شوې چې بایدن د الیکټرل کالج 2.4 ووټونه اخیستي دي، او که په یو بل یالت کې هم ښاغلی ټرمپ ته ماتې ورکړه نو وبه کولی شي چې 270 ووټونه وګټي. تر دې دمه ښاغلی ټرمپ د الیکټرل کالج 214 ووټونه ګټلي دي. د دې لپاره چې 270 ووټونه حاصل کړي ټرمپ مجبور دی چې باقی پاتې 4 کلیدي یالتونه یعنی پنسلوانیا، شمالي کارولاینا، جورجیا او نیواډا هم وګټي. د بایدن لپاره تر اوسه پورې 170 میلیون رای اچول شوي دي چې د امریکا د انتخاباتو په تاریخ کې پخوا هیڅ کله هم یو کاندید دومره زیاتې رای نه وي ګټلې، او د ټرمپ لپاره به خورا ګران وي چې په وروستۍ شیبه کې له ښاغلي بایدن نه ځان مخکې کړي. په عین وخت کې جو بایدن پرون د چهارشنبه په ماښام په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې دی د انتخاباتو د ګټلو توقع کوي، خو په سمدستي توګه د خپل بری له اعلان نه ډډه وکړه. بایدن ویل چې زه به د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په صفت وظیفه اجرا کوم. د انتخاباتو د نتیجې په اړه د ښاغلي بایدن او ترامپ د روش او عکس العمل ترمنځ ښکارا توپیر لیدل کیږي. ترامپ د چهارشنبه په ورځ په ټویټ کې خپل بری اعلان کړی و. د ترامپ مدافع وکیلان هڅه کوي چې د انتخاباتو د ګټلو چانس زیات شي، او د رایو د وروستۍ نتیجې په اړه د خلکو په ذهنونو کې شک او تردید پیدا کاندي. مدافع وکیلان ویلي دي چې دوی به په وسکانسن، پنسلوانیا، مشیګن او جورجیا کې له سره د رایو د شمیرلو په خاطر ایالتي محکمو ته درخواستونه ولیږي. سږکال د انتخاباتي مبارزو په دوران کې دواړو کاندیدانو په هر یو ایالت کې سخته مبارزه وکړه. څوک دا نشي ویلی چې په ملي کچه به د نومبر د درېمې د انتخاباتو په نتیجه کې جمهور ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي او که جو بایدن به وګټي. د کورونا د 19 ویروس ناروغي چې تر دې دمه په متحده ایالاتو کې 2,03,000 نه زیات ناروغان مړ شوي دي د انتخاباتي مبارزو یوه مهمه موضوع وه. داسې ښکاري چې دواړو خواو ترمنځ به په محکمو کې حقوقي جنګونه زر پای ته ونه رسیږي. لبلې خوا دیموکراتانو هیله لرله چې د سینا په مجلس کې به اکثریت واخلي، او د اساسو په مجلس کې به خپل اکثریت نور هم پراخه کړي، خو هغوی د هدف ته په رسیدو کې ناکام شو. د سینا د مجلس د مشر میچ میکانل په شمول د واکمن جمهوري ګوند زیاتره مهمو سناتورانو خپل چوکۍ خوندي وساتلې. لبلې خوا په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتیجه لا تر اوسه پورې رسما نه ده اعلان شوې، د جمهور ډونالډ ټرمپ طرفدارانو او د هغه مخالفانو په ځینو غټو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. د ټرمپ طرفدارانو دا شعارونه ورکول چې د رایو شمیرل دې بند شي، او مخالفانو دا غوښتنه کوله چې هر یو رای باید وشمیرل شي او حساب شي. او د جمهور غوښتونکو د ګوند د ملي کمیټې رئیس ډونا مکډانیل اعلان وکړ چې جنگ پایته نه دی رسیدلی او اوس پیل کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتو په لړ کې د اچول شوو رایو شمیر روان دی. تر اوسه یو کاندید هم ټاکل شوی حتی نه دی رسیدلی. موږ د امریکا د انتخاباتو د نتیجو په باره کې تاسو ته شیبه په شیبه معلومات درکوو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو محترم اوریدونکو، د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د حکومت سیاسي ګوندونو سره سره عام خلک د امریکا د انتخاباتو نتیجو ته په انتظار دي. پاکستان په رسمي توګه ویلي چې که په امریکا کې هر څوک واکمن کیږي نو دوی به ورسره همکاري کوي، خو پوښتنه دا ده چې په راتلونکو 4 کالو کې به د پاکستان په اړه د امریکا په تګلاره کې څه بدلون راسي. شاهناز نفیس په پېښور کې د شخړو د هوارولو او سولې لپاره د مرکز د مشر جمیل چترالی سره مرکه کړې.
یقینا څنګه چې د نړۍ نور ملکونه او د ټولې دنیا نظر د امریکې په انتخاباتو دی، دا ډېر مهم دی ځکه چې د یونیپولر ورلډ کې د امریکې حکمران او بیا د هغې سیاسي نظریه د ټول دنیا په سماجي، معاشي او سیاسي منظرنامه باندې ډېر ژور اثرات لري. پاکستان هم یو تاریخي تړون لري د نېټونې خبرې سره، او پاکستان ته دا چې پاکستان کې کله هم ډیکټیټرشپ سره راغلي دي، نو هغه سره یو کو انسیډنٹ پی په امریکا کې د ریپبلیکنز حکومرانی وی، او کله هم چې په پاکستان کې جمهوریت راغلی دی نو یا داغه نه مخکې یا داغه نه وروسته په امریکا کې د ډیموکریټس گورننس وی. نو پاکستان کې چې کم جمهوری قوت نه دی، هغوی خو به زما په خیال یقینا د امریکې د بایدن انتظامیه ته په دې نظر ګوري چې د ډیموکریټک انسټیټیوشن سره به د هغوی تعلقات ښه کیږي. یقینا یو خدشه شته چې د ډیموکریټسو نظام داسې وي چې هغوی به هپهزرډلي د افغانستان نه د انخلا خبره نه کوي او کېدای شي زیات پرمننسي ورکړي، خو هغې سره تړلې په دې کم د ټرمپ پالیسي چې به همدغه شان اگزیټ د افغانستان یو ځل بیا د لیټ ایټیز والا اپیسوډ ریپیټ کول، نو د هغې اثرات به بیا همدغه و چې کم تیر ځل شوي وو. نو دې سره یو مکس د افغانستان په هکله د پاکستان چې کم خدشات دي نو هغې هکله سره یو مکس اکسپریشنز شته. سو په عمومي توګه باندې د بایدن منتخب کېدل به ډیموکراتیک فورسز ویلکم کوي په پاکستان کې.
خا یو خدا سو دا خبرو کچې پاکستان کې جمهوریت د پاره بایدن چې دی اغه یو خ کینډیډیټ کې دی شو دی و جن خلک ترجیح ور کوي پاکستان کې دنه، ته وې د دین علاوه ټرمپ کا پاتشي او کلاډ شي په دواړو صورتو کې پاکستان باندې وسه فرق پرو باسي.
ټرمپ کا پاتشي نو د کم د اسټابلیشمنت انگیجمنت دی د ډیپ سٹیټ اف پاکستان ان ډیپ سٹیټس اف یونایټډ سٹیټس اف امریکا دا انگیجمنت او پالیسی کم فریم ورک چې روان دی د افغانستان حوالے سره هغه به سټیبل وي، هغه به شیکی نه وي، او د ټرمپ تلو سره د هغې شیکی کېدو خدشات شته ځکه چې د پاکستان اسټیبلشمنټ دې وخت کې د اپوزیشن د احتجاج د وجې نه آلریډي یو کرایسس سره مخ دی، او په دې کې دې حالاتو کې انټرنیشنل سپورټ هم کمزور شي، نو دغه یو خدشات شته او دې حوالے سره روپس د بازی کارنرز نه او بازی کارنرز نه خدشات اظهار کیږي د ټرمپ تلو حوالے سره.
چتالی صاحب دا راته وای چې خلک چې دي عام خلک اولس چې کوم دی د پاکستان غواړي چې ټرمپ صدر شي کنه بایدن شي.
دا عوام ډیر مزیدار یو تاثر دی، تاسو په سوشل میډیا پاکستان مونیټر کوي او یا په لارو کوڅو کې د خلکو سره خبرې کوي، نو ټرمپ مونږه ایز ا سینونیم یوز کو د عمران خان د لپاره په پاکستان کې عمومي پوزیټیولی دا لفظ واخلی او که نیگیټیولی واخلی، خو بلنٹ ریسپانس طریقہ پالیٹکس سلوگنیرنگ دا ټول سیزن چې دی دا ډیر زیات دی کې یو سیمیلریټی دا، نو چې کم خلک د موجوده حکومت سره پرو دی هغوی د ټرمپ دغه سټایل او دغه انداز هم هغوی پرو ټرمپ دی، چې کوم عوام د موجوده مینګای نه او د دې هڅې نه تنګ دي نو که هغه یو خوا د موجوده حکمران ټارګېټ کوي نو بیا د هغې سره مشابهت لرونکي د امریکې صدر هم د هغې د تګ سره یو فیلینګ دی، یو خوشحالي ده چې هغه وداؤټ اني ریزن د اخبارس اسوسیشن د وجې نه هغه شته، نو دغه یو عوامي فیلینګ هم په پاکستان کې موجود دی.
ډیر مننه جمیل چترالی صاحب.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغانستان کابینه د 1400 مالک لپاره ته باندې 425 میلیارد افغانۍ ملي بودیجه تایید کړي چې 2.9 میلیارډ عادي او 1.5 میلیارډ پراختیایي بودیجه ده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د راتلونکي مالي کال پراختیایي بودیجه لویه برخه زیربنایي برخه ته ځانګړې شوې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې ووري.
افغان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره 1.25 میلیارد افغانۍ بودیجه په پام کې نیولې ده چې مسوده 13 ورځ د کابینې لخوا تایید شوه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دغه بودیجې 2.9 میلیارد افغانۍ عادي او پاتې پراختیايي برخې ته ځانګړې شوې ده. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي مالی کال کې به د پراختیايي بودیجې لوی برخه په زیربنایي چارو باندې ولګول شي. هغه لومړی توبونه چې د 1400 کال په بودیجه کې په پام کې نیول شوی یو د اوبو د سرچینو مدیریت دی چې د شپږو نویو بندونو جوړول پکې شامل دي، لکه د بخش آباد بند، د مچلغو بند، چکدمونه، د کمال خان او پاشدان بندونو تکمیلول. دویم د قانون او پټرولیم برخه ده. دریم سیمه ایز اتصال ده چې پکې د اقینه انتخوی او خواف هرات د ریل ګاډو لارو جوړول دي، او د مزار شریف حیرتان د اوسپن پټلۍ د حفظ او مراقبت لپاره د تجهیزاتو پیرودل دي. ښاغلی ارغندیوال زیاته کړه چې په راتلونکي مالی کال کې 10 میلیونو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو ویشل او عدلي او قضایي سکتور ته پاملرنه نورې هغه برخې دي چې په پراختیايي بودیجه کې ورته لومړیتوب ورکړل شوی دی. د اقتصادي چارو کارپو او د پوهنتون استاد قیس محمدی وایي چې د سیمه ایز اتصال په څلور لارې د افغانستان د بدلولو لپاره چې د دغه هیواد اقتصاد ورسره وده کوي، افغان حکومت باید خپله ډیره پراختیايي بودیجه د ترانسپورت او ترانزیت په زیربناو باندې ولګوي. ښاغلی محمدی دغه راز وویل چې د برېښنا د تامین لپاره هر کال له افغانستان څخه په میلیونونو ډالر وزي، او حکومت باید په کور دننه د برېښنا تولید ته پاملرنه زیاته کړي. هغه دغه راز وویل
او دریمه موضوع په افغانستان کې د تحصیلاتو ده چې په تحصیلاتو باندې له بده مرغه دیوي خوانه پنګه چونه کم شوي ده او د بل خوانه کافی اندازه توجه ورته نه کیږي. که په دغه باندې توجه وشي او د تحصیلاتو زیربنا په افغانستان کې جوړ شي، د ډېر زیات مثبت تاثیر وکړي او د افغانستان لپاره به د روښانه آیندې تضمینونکي وي.
دا په داسې حال کې ده چې سکال د کورونا وایرس د وبا له امله د افغانستان په ملي عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، او د مالیه وزارت وایي چې په روان مالی کال کې تر اوسه 1.1 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. همداشان ټاکل شوی چې له افغانستان څخه د مالی ملاتړ لپاره د 2020 کال د جنیوا نړیوال کانفرنس د روانې نومبر میاشتې په 23 او 24 په سویس کې جوړ شي. دغه کانفرنس د نړیوالو مرستو په اړه د ژمنو د ترلاسه کولو او د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز حساب ورکولو لپاره جوړیږي. افغان حکومت ویلی چې د جنیوا کانفرنس کې به لا بشپړ چمتووالی سره ګډون وکړي، او تمه یې خودلې چې نړیواله ټولنه به په دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د خپل مرستې ژمنې بیا تازه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په جلال آباد کې لسګونو دینی عالمانو او د مدرسو زده کوونکو د سولې له خبرو ملاتړ کړی دی، خو په ورته وخت کې د جګړې لشکیلو غاړو غوښتي چې پیل کړي مذاکرات یې ګړندي او توافق ته د رسېدو په خاطر دي اوربند وکړي. د غونډې ګډونوالو پر تعلیمي مرکزونو وسلوال بریدونه هم غندلې او د عمل یې د اسلام سره په ټکر کې بللې دي. نور حال د ذبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
جلال آباد کې د ختیځون له زرو ډیر علماو د مدرسو زده کوونکي راټول شوي وو، او په وطن کې د جګړې ختمي د وغوښتل ویلې افغان وژنه دی پایته ورسیږي. دینی علماوایي د جګړې دوام نور ولسته د زغم وړ نه دی، او ښکېل غاړې باید د سولې بین الافغاني خبرې اترې ګړندۍ او مثبتې پایلې ته د رسیدو لپاره د اقدامات وکړي. دوی د خبرو په جریان کې اوربند مهم وباله او ویل د سولې له پیل کړو خبرو سره پوره مرسته کولی شي. مولوی زیور رحمان الله یار او مولوی سید باهر
ستپورسات نه باید دی غټه واخلی او اوربان وکي او د سولې مذاکرات په هغه شکل باندې چې د افغان ولس حق دی ول او افغان ولس توقع لري، باید د سولې مذاکرات مثبت نتیجې ته ورسي او دغه ګون حالت نه دی وزي. تر اوسه پورې چې دی نه دی توانی دی نو ولسونه سپدې حق لبانې ډیر تشویشونه دي او ډیر مسائل پدې کې پټ پاتې دي، باید دا پټ پاتې نه د ولسونه تخکار شي.
نور موږ تحمل نه لرو، او که د سمی خلق دی که غرونه خلق دی ټول مسلمانان دی، باید ټول یو ټغر باندې ټول شي صلح وکړي.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روانه وضعیت ته پام راوړل. امریکای فراونه ورلد پالیټکس ریویو په خپل تازه غنه کې په دې اړه چې د امریکا نوې ټاکل کېدونکو ولسمشر په افغانستان کې لکه مو سختو انتخابونو سره مخ وي مقاله خبره کړې ده. د امریکای خبرونه د دې پښتنې په جواب کې سیاسي شنون کې او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد امریکا غاک آشنا رادیو ته وې.
افغانستان د امریکا د بهرني سیاست یو مهمه برخه وه او دا زه فکر کوم د متحده ایالاتونو نوې حکومت به پر طالبانو خپل نظامی او سیاسي فشار لا ډیر کړي او مجبور دي چې د افغان دولت ملاتړ وکړي. دا ځکه چې په دې اخرو کې امریکا طالبانو ته ډیر نږدې توب وشود او د هغه یو ستر لامل د ټرمپ اداري یا ریپبلیکنز لپاره د افغانستان د سولې په نوم یو کمپایني شوار و چې هغه هم ترلاسه نه کړ. فلهذا نوې حکومت کمپایني شوارو ته ضرورت نه لري او د امریکا نوې حکومت به تر ډیره د خبرو پر ځای پر نظامی فشار تکیه وکړي، البته پر طالبانو باندې نظامی فشار.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو تازه غړنه کې دا پوښتنه راپورته کړې ده چې د امریکا د ولسمشۍ له انتخاباتو وروسته د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنې څنګه شي. افغانانو سره هم دا پوښتنه شته چې له ټاکنو وروسته د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د دې هیواد په وړاندې د امریکا پالیسي بدل شي او کنه. د پارلمان غړي شینکی کړوخیل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
کترام کامیا بشه از ما پا اندبندی در سول پروسه که با آقو زیتر حمایت یا امتیازات با در طالبان تاورکی او با در پروسه که با در وزارت خارجی رول یا تاثیر با در جنگ ختم کولو که دیر علینوی یا در سول پروسه با کامیا باولو که. اما که جو بایدن کامیا بشه از ما پا اندبندی که دیشی دقیق برخورد نسبتا توبیر پیدا که زکشی که دیشی جو بایدن او دموکراتان د وزارت خارجي لاره نه بلکې کېدای شي د نظامیانو د طرح او پلان په اساس باندې جنګ ته د پای ټکی کېږي او همدارنګه کېدلی شي سیاست کې څه بدلون راشي کوم خاص امتیاز طالبان ته دوی ورنه کړي بلکې کېدای شي برخود د افغان حکومت سره او طالبان سره یو شان ته وي.
بلومبرګ خبرونه لیکلی په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو ده. بلومبرګ زیاتوي په دوحه کې خبرو په افغانستان کې د جګړې پر کمیدو هیڅ اغیز نه کړی. دا چې ولې د دې پوښتنې ځواب د سیاسي شنونکي عبدالسبحان مسبان اوري.
طالبان د دې لپاره چې قدرت کې ورسیږي جنگ قوت ورخلای ده او حکومت هم د دې لپاره چې په خپل قدرت کې پاتې شي د حالت سره مخامخ ده. نو په منځ کې عام وګړي د ورځې په لاسه او په سلها او شهیدانیږي ټپیانیږي او د دې تاوان ټول ولستر رسیږي. نو ستونزه دا ده چې د سیاسي اراده تر اوسه پورې ضعیفه ده.
ورلد پالیټکس ریویو په بل خبرونه کې بیا لیکلي دي چې کته هم د سپتمبر له 12مې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکي په قطر کې خبرې کوي خو د سولې د موافقه په برخه کې پرمختګ ټکنه دي او دا هم معلومه نه ده چې آیا د امریکا متحده ایالات لا هم لیوالتیا لري چې د خپل تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې دخیله پاتې. د دې پوښتنه جواب هم د نجیب الله آزاد نه اورو.
د افغانستان قضیه ساده قضیه نه ده او نه هم د ایواز د افغانستان قضیه ده او نه هم امریکا د ایواز د القاعده د ځپل لپاره راغلی و. د سیمه ای سیاست د ملي منافع دي هغه سیاسي وي کې اقتصادي او کې نظامی د امریکا لپاره په افغانستان کې خپل جیو پالیټکس په خورا مهم دی. نو به له شکه چې دوی به ژر ونتوانیږي چې خپل تر ټولو اوږدې جګړې ته داسې ژر او په اسانۍ د پای ټکی کښیږدي. تر ډیره وخت به دلته شکیل وي او د متحده ایالاتونو د ملي منافعو دپاره همدارنګه په سیمه کې د ټکاو دپاره او د دغسې یو نامعلوم برخلیک چې یو توافق کلاسیک سوی و د هغه د مخنیوي دپاره به تر ډیره برید بیرته د په افغانستان کې وي او ممکن د افغان دولت سره اړیکې لا شي سي. اما دا تر ډیره برید د افغان دولت په ظرفیت پورې اړه لري چې دوی څومره وتوانیږي چې بیا بیرته د افغانستان د دولت د ګټو دپاره د افغانستان د ملت د ګټو دپاره لابي وکړي.
ست لپاره د انتخاباتو په لړ کې دا اچول شو رای شمیر روان دی. تر اوسه یو کاندید هم ټاکل شوی حتی نه دی رسېدلی. ما موږ د امریکا د انتخاباتو د نتیجو په اړه کې تاسو ته شیبه په شیبه معلومات ورکوم. دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.